مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په راروانو انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د بې پرې پاتې کېدو پر اړتیا ټینګار کوي، او ناټو وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت په ټینګولو کې به له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه واوري، خو له هر څه مخکې اجمل ان تغه وکړئ چې تر دې دمه خبرونه وړاندې کوي.
د لوګر په محمد اغې کې د انجونو یوې لیسې ته نږدې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې یوه ماشومه زده کوونکي وژل شوې او یوه بله ټپي شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ټینګار کړی چې د دې هیواد د وګړو د رای ورکولو د حق د خوندیتوب لپاره د ټولې هڅې وشي. او ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې ګوندې دا هیواد د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو تر شا لاس لري. لوګر ولایت څخه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوی چې د محمد اغې په ولسوالۍ کې د نجونو لیسې ته نږدې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې یوه ماشومه زده کوونکي وژل شوې او یوه بله سخته ټپي شوې. د لوګر د پوهنې ریاست په یو بیان کې ویلي دا زده کوونکي نن د لس بجو په شاوخوا کې هغه مهال په مرمیو ولګېدي چې په یوه خیمه کې درس وایه، او د ښوونځي په سلمترۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د لوګر د پوهنې د ریاست چارواکي په دې نښته کې د شهید شوي زده کوونکي نوم حسن خودلی چې د فریدالله لور ده، او ټپي شوي زده کوونکي یاسمین د توریالي لور بلل شوي. ټپي نجلۍ د کابل ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي چې روغتیایي وضعیت یې نازک ښودل شوي. د لوګر د پوهنې د ریاست چارواکو دا پیښه غندلې او د جګړې لښکېلو غاړو یې غوښتي چې ښوونځیو ته نږدې د لنښتو او جګړو ډډه وکړي او د زده کوونکو او ښوونکو خوندیتوب دې ډاډمن کړي. د لوګر امنیه قومندان رحم خدا مخلص ازادۍ راډیو سره خبرو کې پیښه تایید کړې، وایي دا کار وسلوالو طالبانو کړی او په ښوونځي یې ډزې کړي. د لوګر د والی ویان بیا وایي چې پیښه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې له امله شوې، او دا نجونې د وسلوالو لخوا په ویشتل شوو مرمیو لګېدلې. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه په مشخصه توګه تبصره نه ده کړې. ملګرو ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې پر ملکي مرګ ژوبلې په ځانګړې توګه د ماشومانو پر مرګ ژوبله اندېښنه ښودلې، او د جګړې له ښکېلو لورو یې بیا بیا غوښتي چې د ولسي خلکو خوندیتوب دې باوري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د وګړو د رای ورکولو حق د خوندیتوب لپاره د ټولې هڅې وشي. یوناما د دوشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه ملاتړ څرګند کړ، او د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. ملګری ملتونه وایي یوناما د ټاکنو له خپلواک کمیسون، د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون، د مدني ټولنو نوماندانو او نورو ټولو ښکېلو ادارو چې د باوري او رڼو ټاکنو لپاره کار کوي غواړي څو د رای ورکولو څخه وړاندې د شفاف او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو او پکې د خلکو د پراخ ګډون لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي تدامیچ یمامت الخلی ویل شوي باوري ټاکنې په ولسواکۍ کې د زړه حیثیت لري، او د رای ورکولو حق په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو په اوږدو کې د ډیموکراتیک پرمختګ ستره نه خده. یوناما له بیلابیلو لورو غوښتي چې خلک انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي، او ټینګار یې کړی چې هیڅوک د دې حق نه لري څو د رای ورکولو لپاره راجستر شوي افغانانو څخه د رای حق واخلي. اخوا د افغانستان جمهور ریاست د دې هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړي چې ویلي وو ولسمشر اشرف غني په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غني د اساسي قانون له مخې په اجرایي، قضایي او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجراءات کوي. د ارګ ماڼۍ دا بیان وروسته تر هغې خپور شو چې د افغانستان اجرایه رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله پرون په یوه غونډه کې پر ولسمشر غنی تور پورې کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ایران هغه تورونه رد کړی چې ګوندې دا هیواد د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغه بریدونو تر شا و چې سعودي د تیلو تولید نمایي ته راکم کړ. دې برید د نړۍ د خامو تیلو په عرضه کې هم تر ټولو ستر خنډ زنډ رامنځته کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي په هغه څرګندونو کې چې د دوشنبې په ورځ د هیواد دولتي ټلویزیون خبرې کړې ویلي دا تورونه به بنسټ او د نه منلو دي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و د شنبې په ورځ د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د برید شواهد ښیي چې د دې برید تر شا د ایران لاسو نه د یمن د حوثي اغیانو چې د ډرون په وسیله د ترسره شوو دې بریدونو مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ ویلي د امریکا متحده ایالات د نړۍ د تیلو د تصفیې پر دې سترو تاسیساتو د شوي برید د غچ اخیستو ځواب ته ګوته پر ماشاو چمتو دي. نوموړي پر خپل ټویټر زیاته کړې داسې دلایل شته چې د دې بریدونو مقصر وپیژنو، خو په وینا یې د سعودي د واکمنو تایید ته په تمه دي چې د هغوی په باور د دې برید عوامل څه دي او د کومو شرایطو لاندې باید مخکې ولاړ شو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د حسن روحاني او ولادیمیر پوتین کوربه دی. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې تمه ده چې اردوغان، روحاني او پوتین په ادلب کې د سوریې د حکومت د پرمختګ په اړه خبرې وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې به واوري چې ناټو وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په امنیت کې به له افغان ځواکونو سره د سلا مشورو او روزنې په برخو کې همکاري وکړي. بلخوا اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د امنیتی ځواکونو د بې پرېتوب پر اړتیا ټینګار کوي. د انتخاباتو په اړوندو راپورونو کې به همداراز واورئ چې افغان چارواکي د کونړ ولایت د رایو د ورکولو په مرکزونو کې د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي.
چې په هر کنج او کنار د کونړ په ساحه کې کوم مشکل خلق کیږي په نږدې وخت کې هغه به دفع.
په نورو موضوعاتو کې د برېښنا پر پایو د طالبانو حملو د عامو خلکو او چارواکو سخت غبرګونونه پرولی دي او د غزنی د تخنیکی انسټیټیوټ د محصلینو پر بس 14 شوې.
په دې کې و نفر زخمیان او یو نفر شهید ډرایور ده. د مې نام چسپکی و تر ډرایور تر په خونه لاندې کودل شوی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرامونه واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ناټو وایي د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو په برخه کې به له افغان ځواکونو سره د سلا مشورو او روزنې په برخو کې همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې د انتخاباتو په ورځ به د اړتیا په صورت کې له نړیوالو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. د افغان او نړیوالو ځواکونو چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي چې طالبانو د انتخاباتو پر بهیر د حملو ګواښ کړی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی نور جزئیات راکوي.
بله تکل صاحب، په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کېدو ته یوولس ورځې پاتې دي او ناامنۍ د دغه انتخاباتو پر وړاندې ستر خنډ بلل کېږي، په افغانستان کې د ناټو یا غوڅ ملاتړ ماموریت وایي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې مرسته کوي. غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د روانې سپتمبر میاشتې د 28 نیټې انتخاباتو لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د امنیت د ټینګښت په برخه کې سلا مشورې او روزنې ورکوي. په افغانستان کې د دغه سازمان د ملکی استازي ویان دی اندریا جمبوروا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل. دا وایي ناټو ځواکونه د غوڅ ملاتړ ماموریت له لارې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي، روزنه او مشورې ورکوي چې د سپتمبر د 28 نیټې د انتخاباتو امنیت خوندي کړي. همدارنګه موږ د حکومت امنیتي بنسټونو او انتخاباتي کمیسیونونو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره په دې سختو شرایطو کې له چارو هرکلی کوو. له دې سره یوناما هم د ایوی خبر پانې په خبرولو سره ژمنه کړې چې د صلاحیتونو په نظر کې نیولو سره به د افغانانو په مالکیت لرنو او سراسري انتخاباتو ملاتړ وکړي. دغه سازمان د ولسمشرۍ انتخاباتو لنومندانو غوښتنه کړې چې د همدې میلادي میاشتې تر 28 نیټې د انتخاباتو د څارنې لپاره خپل استازي ورمعرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره 2000 افغان امنیتي ځواکونه موظف شوي دي. د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په برخه کې ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ځانګړي امنیتي پلانونه نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال ځواکونه به هم د انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې همکاري ولري، خو په بشپړ ډول نه.
نړیوال ځواکونه هم آماده دي همکاری ته، خصوصا هوایی ځواک که چیرته احیانا ضرورت کیږي او موږ یغونه مرسته غواړو په ځینو مواردو کې هغوی مرسته کوي. خو مجموع کې په دقیقه که چیرته تاسو ووایو د دغه پروسې امنیت ټینګښت د افغانانو پر غاړه دی، ځانګړې توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه.
همدارنګه د افغانستان ملي دفاع وزارت هم وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو همکاري به د انتخاباتو امنیت لا ډاډمن کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي
در کل رهبری و نهادهای امنیتی افغانستان بر عهده دارد و در جایی که ضرورت
دی وایي په ټوله کې د انتخاباتو د امنیت ټینګښت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورتر غاړي دی، خو هغه ځای کې چې ستونزه وي او موږ یې د حل امکانات ونه لرو، هغه یعنی ناټو ته به د مرستې له هغوی نه به د مرستې غوښتنه وکړو او هغوی په دې برخه کې ژمن دي. خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د ملکیانو د خوندیتوب ډله ټینګار کوي چې د دغې پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره باید ځانګړې تګلارې او پلانونه مخکې له مخکې جوړ او بل شي، تر څو خلک په ډاډه زړه وکړای شي د خپلې خوښې وړ نومان ته رایه ورکړي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه فیروزې. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبریالې فیروزې عزیزي په راپور کې مو واورېدل چې ناټو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ به د سلام مشورو او روزنې په برخو کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې د اړتیا په وخت کې به د نړیوالو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي چې په انتخاباتو کې د افغان امنیتي ځواکونو باید بی طرفه پاتې وي او په دې انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې وکړې. د تفصیل لپاره یې له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه سپۍ راسره ده.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. تاسې هم یادونه وکړه د افغانستان له ولسمشریزو ټاکنو څخه وړاندې د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د وزیرانو شورا وروستۍ غونډه نن ترسره شوه. ښاغلی عبدالله نن په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په راتلونکو ټاکنو کې خپله بشپړه بې طرفي وساتي.
دا له ټاکنو وړاندې د وزیرانو شورا وروستۍ ناسته ده. دلته یو ځل بیا ټینګار کوم چې کورنۍ چارو وزیر هم حضور لري. دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په راتلونکو ټاکنو کې خپل بشپړه بی طرفي وساتي. دوی د امنیت د خوندیتوب دنده لري او باید له دې مسایلو لري اوسي.
د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ له 1993 کال څخه تر 1998 لمریز کال پورې د وزیرانو شورا نږدې 103 جلسې جوړې کړې او 1000 پریکړې کړې دي چې دا په بیلابیلو برخو کې دي. د اجرایي رئیس ویان مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړې تر ډیره د هیواد د لویو مهمو مسایلو په اړه دي چې جزئیات به وروسته شریک شي. خو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي اجرایي رئیس اجرایي ریاست یو تشریفاتي پوست و او په تیرو څو کلونو کې د مهمو مسایلو پر ځای تر ډیره لارګ سره په خپل منځي اختلافاتو بوخت و. د سیاسي چارو کارپوه محمد یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې پر ځای چې د فساد پر ضد مبارزې ته لار خلاصه شي، اقتصادي لنډمهاله پروګرامونه مطرح شي، د وزیرانو د کار څخه نظارت وکړي، دا په دې بدل شوی چې عبدالله څوک ځای کې خپل نفر څوک خوشاله وساتي کوم وزیر مقرر کی او د ری جمهور سره پر وزیرانو نه پر اقتصادي پروګرام پر هیڅ دغه اقتصادي پروګرام چې مالیات پر کښته باید کم شي متوسطه طبقه تکلیف شي اجتماعي نیادونه ملاتړ وسي پر دې اختلاف نه وي
خو یو شمیر په خوانی وزیران بیا د وزیرانو شورا دغه غونډه غټوري غنی لدی ډلې د کورنیو چارو په خوانی وزیر وایس احمد برمک شبه مخی ازادي رادیو ته ویل
برمیوار سه چهار میوار مسائلی بوده که خدمات رسانی بوده بر مردم افغانستان برنامه های کاری حکومت افغانستان بوده که وزارت های مختلف برنامه شده فرصتی خود جای خود بخاطر بسندن
لدی ټولو سره سره په پام کې دا چې د افغانستان د جمهوریت ریاست راتلونکي ټاکنې د میزان یا تلی په شپږمه نیټه ترسره شي بلې تکل سره
ډیر زیاته مننه ناجی صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو د انتخاباتو په اړه د افغان او د نړیوالو ځواکونو د چارواکو او همدارس د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله سرګندونی په دوه راپورونو کې لکابل د ازادي رادیو د خبريالانو پر راپورونو کې ووري دي د خبرونه په دوام کې به هم د انتخاباتو په اړه راپورونه لرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د انتخاباتو اړوند راپورونه ورسته راخلو خو اوس ورځو امنیتي مسایلو ته په غزنی کې د محصلینو پر یو کاسټر موټر د چاودنې له کبله محصلینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې یو تن وژل شوی دی او پنځه نور ټپیان دي د هغه موټر و چې محصلین یې له پوهنتون څخه د ښار خواته بیول د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د موضوع جزئیات اوروي
دا دوشنبه په ورځ د غزنی د تخنیکی انسټیټیوټ د محصلینو پر کاسټر موټر د بمی چاودنې په برید کې یو تن وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي په دغه موټر کې د یاد انسټیټیوټ شزینه او نارینه محصلینو ګډ سفر کاوه په غزنی کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو عامر د غزنی په ملکی شپخانه کې ازادي راډیو ته وویل دغه موټر له پوهنتون څخه د محصلینو له رخصتۍ څخه ورسته د شار پر لور روان و چې د قلای جوس په سیمه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده
نعمت الله مومن د تخنیکی مزکه زړه کومر کله چې ساحل راځي د پخه سړک منځ کې یو چاودنه کې ګمان داس کې چې دا چسپکی مین او موټروان په شهادت رسیږي او پنځه کتن ماسیم صدهي شکل باندې زخمی کیږي نور ان شاء الله امن امن ده انجن کوم مشکل لري یو یو د ساتي زخمی واغه مسلسل
دا یاد سیمې د پولیسو یو مامور بیا په دغه پیښه کې د ټپیان شمیر وتنه یادوي او وایي دغه ماین لوړاند لا هم په موټر کې د موټر چلون کې تر چوکې لاندې ځای پر ځای سوای وو د پیښې په ځای کې لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورسته له 12 بجو په دغه ځای کې د پاخه سړک پر منځ دغه چاودنه رامنځته شو
مم نعمت الله دی و ماموریت سرپرست دا واقع په 12 بجو او 15 دقیقې باندې روخ ورکړای دا چې په دې کې و نفر زخمیان او یو نفر شهید ډرایور ده دا ماین هم چسپکی وو تر ډرایور تر پخونه لاندې کول څه
دا چې دغه پیښه څه ډول رامنځته شوې ده د نور احمد په نوم د پیښې یو تن ټپي د غزنی په ملکی شپخانه کې ازادي راډیو ته وویل پیښه داسې و چې کله له پوهنتون څخه راووتو دغه سیمې ته راورسېدو په دغه ځای کې یو سواری له موټر څخه کښته سو کله چې موټر روان سو چاودنه وسوه بیا پر ځان نه یم خبر سوی دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د محصلینو په موټر کې داسې چاودنه رامنځته کیږي د غزنی ولایت د پوهنې چارواکي وایي تر اوسه پورې دغه انسټیټیوټ او یا هم زده کوونکو ته هیڅ ډول ګواښنه نه دي سوي تر اوسه پورې د دغه پیښې په اړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې
له غزنی نه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورید د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا نړیدلې ستنې بیا ورغوي خو د حکومت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي د دې شرکت چارواکو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د برېښنا د نړیدلو هرې ستنې بیا نږدې 2,80,000 ډالره ده چې نړولې د هیواد لپاره لویه مالی ضربه ده د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل او په دې اړه نور جزئیات
د برېښنا د مزو پرې کولو یو وار بیا د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد 11 ولایتونه تیار کړي دي که څه هم د برېښنا شرکت مسؤلین وایي سیمې ته یې د برېښنا د مزو د بیرته تړلو او د پایو د رغونې لپاره کاري ډلې لیږلي، خو لا هم د کار د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او بغلان هغه یولس ولایتونه دي چې اوسمهال برېښنا نه لري. کابل میشتې وایي برېښنا شرکت ژمنه کړې وه چې سږنی کال به د برېښنا د پرچاوي ستونزه صفر ته راښکته کړي، خو اوس نه یوازې دا چې پرچاوي کمه شوې نه ده، بلکې د تیر په پرتله پکې زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار دوه اوسیدونکو رامین او محمد صادق ازادي راډیو ته وویل
شو مو تاریک از مثال آب نداریم، همه چیز توسط برق مشکل حل میشه، برق نداریم مشکلات ما زیاد است، آب نداریم خانه ما تاریک است.
دولت امنیت درست گرفته نمیتونه و مشکلات بی برقی، آب نداریم در منازل ما، آب بالا شده نمیتونه در ذخیره.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د جګړې او ترخوای د ماینونو په وسیله د برېښنا ستنې ونړول شوې، چې له امله یې له ازبکستان او تاجکستان څخه کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته لیږدیدونکې برېښنا پرې شوه. د برېښنا ستنې په کندوز او د بغلان په حسنټال او ډنډ شهاب الدین سیمو کې رانړول شوې دي. د برېښنا د ستنو نړول او یې هم د مزو پرې کولو دا لومړۍ پېښه نه ده، بلکې د افغانستان برېښنا شرکت له قوله د یوازې په روان لمریز کال کې د بغلان ولایت اړوند سیمو کې درېمه ورته پېښه ده چې پکې د برېښنا ستنې نړول کېږي. د دې شرکت وایاند وحیدالله توحیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بغلان پرته د روان کال په اوږدو کې بار بار په فاریاب، غزنی، لغمان او هلمند کې د برېښنا مزي او پایې په نښه شوي دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې له مالي اړخه د یوې نړېدلې ستنې زیان څومره دی. ښاغلی توحیدی یې په اړه وایي
1500 کیلو ولټ پایا تر 5.5 لک ډالر پورې مته او 200 شل تر 2 لک او اتیا تر 3 لک ډالر پورې مته. دا 200 شل دي چې دا 2 نه تر 3 لک ډالر پورې تمامېږي. البته دا لینونو سره
خلک وای د برېښنا د ستنو د نړیدو یو لوی علت نامنی ده، او د حکومت مخالف وسلوال د خپل یو شمیر غوښتنو د پوره کولو او یا هم د فشار د واردولو په خاطر د برېښنا پای په نخه کوي. خو ولې امنیتي ځواکونه د دې ستونزې په بشپړ حل نه دي بریالي شوي؟ د کورنۍ چارو وزارت خویان نصرت رحیمی
دې برخه کې به کوټلي ګامونه واخیستل شي، ژر تر ژره به په غوساه کې موږ هماهنګي ولرو د برېښنا د محترم شرکت سره چې په کومه ساحو کې چې غنه امن دي او التفایه له منځه تللې دي هغه ساحه امن شي.
د افغانستان برېښنا شرکت د شمیرو پر بنسټ افغانستان د خپل اړتیا او اویا سلنه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي، خو داسې مهال چې د اوبو لوی سرچینې او ترخوای د لمریزې او بادي برېښنا ښه ظرفیت لري، په کور دننه بیا یوازې 0% برېښنا تولیدوي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په کونړ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې د ولایت مرکز او ولسوالیو ته د انتخاباتو ټول اړین مواد را رسیدلی دي. امنیتي چارواکي بیا په عین حال کې خلکو ته ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره یې پوره تدابیر نیولی دي. چارواکو دا څرګندونې نن په کونړ کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د خبری غونډې ته د ازادي رادیو خبريال روحلا انوري هم ورغلی وو.
په کونړ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر امید الله ظهیر وویل د مرکز اسداباد په ګډون د کونړ شپارسو اداري واحدونو ته د ټول ټاکنو ټول اړین مواد را رسیدلي او دوی چمتو دي چې په 1500 محلونو کې انتخابات ترسره کړي. هغه وایي د ولسی جرګې په ټاکنو کې د بایومیټریک ماشینونو کې تخنیکی ستونزې، په یادو ماشینونو د مامورینو نه پوهېدل او د رای ورکوونکو په لیستونو کې مشکلات د خلکو د سرګردانۍ سبب شوي وو، خو دوی دا ځل دا ټولې ستونزې حل کړې دي.
تاسو ډاډ ورکوئ چې په ټول افغانستان کې به کونړ یو ځنۍ ولایت وي چې بایومیټریک به په ټولو کې انشاءالله کار کوي. 1500 محله چې په دې ټولو کې به کار کوي. زه تاسو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله د کونړ ولایت ټاکنې به په ټول افغانستان کې تر ټولو پاکې، شفافې درجه کې ټاکنې وي.
د کونړ امنیت قومندان شفیق الله سهروي که څه هم چې په یو شمېر سیمو کې تهدیدونه ځواکونه موجود دي، خو بیا هم ټول امنیتی او دفاعي ځواکونه هڅه کوي چې دغه تهدیدونه لمنځه یوسي او د ټاکنو د مرکزونو امنیت لا پیاوړی کړي.
200 کسان خاص د ولسوالیګانو لپاره موږ ریزرو عملیات کړی د پولیس د خوانه، او 1500 نفر مجهز وسایط سره ټانګو سره دا زموږ اردو ملي آماده کړی، 500 نفر امنیتی ملي چې په هر کنج و کنار د کنار په ساحه کې کوم مشکل خلق کیږي په نږدې وخت کې هغه به دخل.
د ښځو چارو رئیسه میرمن سهیلا بابر وای کنړ یو سنتي ولایت دی، او اکثره کورنۍ خپلو میرمنو او خویندو ته اجازه نه ورکوي چې په ټاکنو یا دې ته ورته نور پروګرامونو کې برخه واخلي. نو ټولو سړیو ته پکار دی چې د کورنیو ښځینه غړو ته په دغه ملي پروسه کې د ګډون کولو دپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
ټولو ورونو باندې زه دا غږ کوم د دې لارې نه کنړ داسې یوه ټولنه ده چې کله نارینه ښځو ته اجازه ورنه کوي نو هغوی نشي کولی چې راشي بعضې لر ځایونو کې، نو په دې خاطر باندې باید خپلې خویندې خپلې مېرمنې دې ته وهڅوي چې راشي په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
په کنړ او د هیواد په نورو برخو کې د ټاکنو دپاره په داسې حال کې چمتووالی نیول کېږي چې ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي.
له کنړ نه د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري راپور مو اوریده. په پکتیا کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په څلورو ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره امنیت خوندي نه دی. په دې ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته یې ډېره تیاری نیولې او د ځینو نورو چارو په بشپړولو بوخت دي، خو لا هم په څلورو ولسوالیو کې د انتخاباتي مرکزونو او د رایو ورکولو د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه لري. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ښایي ګڼ شمیر خلک له رایو اچولو بې برخې پاتې شي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د دې ولایت په څلورو ولسوالیو زرمت، لجامنګل، روحاني بابا او په جانیخیلو کې د رای اچونې مرکزونه د امنیت له پلوه خوندي نه دي چې له امله به یې ګڼ شمېر هیوادوال له رای اچونې بې برخې شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس نقیب الله حیدري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
روحاني بابا، زرمت، لجامنګل او په جانیخیلو کې موږ یو شمېر ستونزې لرو په امنیتي برخه کې.
نوموړی وایي هیله مند چې د ټاکنو تر ورځې به امنیتي ځواکونه په یادو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو بریالي شي، خو د ټاکنیزو مرکزونو د امنیت په اړه بیا د خلکو اندېښنې له دې هم پورته دي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې دا چې په 15 ولسوالیو کې به د ټاکنو د مرکزونو امنیت خوندي نه وي، بلکې د مرکز د یو شمېر سیمو د امنیت په اړه هم اندېښمن دي.
په 15 ولسوالیو کې به ګڼ شمېر خلک چې په ټولې پکتیا کې به سکل همدا امنیتي وضعیت چې یو لک خلک به وکولی شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، 3000 خلک به د انتخاباتو نه بې برخې پاتې شي.
په جانیخیل، لجامنګل، روحاني بابا او زرمت ولسوالۍ کې زیات امنیتي تهدیدات شته. د دې تر څنګ د شتکرم ولسوالۍ، کوشین، شجنک او غریزې په سیمه کې، د احمد بابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې، همداشان د مرکز ګردیز په ځینو سیمو کې لکه وچ غړک ابراهیم خیل یادولی شو، امنیتي تهدیدات شتون لري. په دې اساس موږ ویلی شو چې دلته به تر 15 یا 20 مرکزونو پورې بند وي او هیوادوال به ونشي کولی چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
د پکتیا ولایتي شورا غړي هم د امنیت په برخه کې د سنځو خبره کوي او وایي نه یوازې دا چې خلک به د امنیت د نشټوالي له امله په ټاکنو کې برخه وانخلي، بلکې په تیرو ټاکنو کې د فساد او جنجالونو له امله هم ډیر خلک د ټاکنو په کمیسیون بې باور شوي دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل وویل د ټاکنیزو منډو ترړو پر مهال له خلکو سره د شویو ژمنو نه پلي کېدل هم د دې سبب شوي چې خلک زړه مات شي او په ټاکنو کې برخه وانخلي. خو د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جنباز بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ټاکنو ورځ لپاره ځنګړی چمتووالی لري او د ټاکنو په ورځ به د ټولو مرکزونو امنیت خوندي کړي.
دا یو څلور نوي مرکزونه چې د 14 ولسوالیو په مربوطاتو کې دي، دغه لپاره موږ د تهدید په اساس خپل پرسونل ځای په ځای کړی دي، خاص ستونزه بنه یې.
په پکتیا کې د توقیتي پروګرام په شمول ټول ټال 4,00,000 کسانو سبتنام کړی چې له جمله یې 1,53,000 میرمنې دي، او کامونیت یې خوندي شي دوی به په 104 نوي مرکزونو کې د خپلې خوښې نومان ته رایه وکاروي. احسان آریان، ازادي رادیو پکتیا.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د وخت د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د